افغانستان کې سهار ته بجی شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هر کلی کوم. په پیل کې خبرونه، په کابل کې تیر ماښام په یوه جمعه کې د لمانځه د ادا کولو په وخت چاودنه کې د جمعه د مشهور ملا په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لږ تر لږه وویشت نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې یوه انتحاري د خیرخانې مینې په صدیقه جومات کې ځان الوزه ولی دی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډېرې ماشومان دي. یوه عیني شاهد چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې جومات مشهور ملا امام امیر محمد کابولي وژل شوی دی. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر یو این سی آر وای له خپل شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دې ادارې پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپل مینو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر ویلي دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي، ځکه د دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هېواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې مېرمنې او نجونې چې عمرونه یې د 45 او 49 کلونو تر منځ رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې د 9 میلیونو کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دغه ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړي چې ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه یې لوړ شي چې د بل کال لپاره ځانونو ته د ښه کیفیت لرونکي خواړه تولید کړي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخېږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونۍ شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دې لوبې ګټونکی شو. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې 15 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوبه د باران له کبله وځنډېده او بالاخره پرېکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اوورونو کې 56 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 هغه ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. د یونان چارواکي وایي وکشته چې په لزګونو پناه غوښتونکو په کیسپاره پروند د هواد جنوب دی او ټاپو ته نږدې ډوبه شو. د یونان ساحلي ساتونکو ویلي په دې کشته کې د ناستو کسانو شمیر 90 ته رسیده خو د هغوی د هویت په باب څه نه دی ویل شوی. د دوی په خبره په دې پیښه کې څوک ټپي یا ورک شوی نه دی. د کترا نیوز ویب سایت د راپور له مخې ګمان کېږي دغه کسان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې شامل دي افغانستان وګړي. لا معلومه نه ده چې دغه کشته له کومه ځایه خوځېدلې وه او کوم لور ته روانه وه. ترکیه وایي پریکړه کړې چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون چهارشنبه په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1949 میلادي کال کې لومړنی هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژند، خو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا هم له کړکېچ سره ملې دي. ازادي راډیو اوري اوړاندې خبرونه کې کابل تیر ماخام بیا دی وی چاودنی شاهد و د خیرخانی منی په یو جمعات کې د پرنی چاودنی په نتیجه کې لکتر لګه لس کسان وژل شوی او شاوخوا 10 نور ټپیان شوی دی. یو تازه راپور وایي په افغانستان کې هر ورځ ډیر ماشومان د خورزوکۍ له کبله مري. خو د عامې روغتیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې وضعیت دومره هم خراب نه دی.
وضعیت تر هر چا مونږ در کولای سو. مونږ عملاً په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
دا چې ولې ډېر ماشومان په خورزواکۍ اخته شوي له یو ډاکټر سره مو خبرې کړي.
یو په محیط کې د کافی غذایی موادو نشتون ده، نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایی مواد چې دوی باید په کافی ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کی.
د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو اتحادیه وایي د رسنیو د خبریالانو او کارکوونکو د ماشونو طرحې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی ته سپارلې ده.
څنګه چې ملل متحد دبلیو ایچ او یونیسف لارې روغتیایي برخه او پوهنې برخه سره مرسته کوي او د غوي کارکونکو ته معاش ورکوي. د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي.
دا به هم اوري چې د کندوز په حوزوي روغتون کې د سیټي سکن ماشين فعال شوی او خلک ډیر پرې خوښ دي.
خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیفه دي. دا ډیر یو نیک اقدام او دا دستګاه فعال شو او خدمات ارزه کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې کابل تیر ماخام بیا دی و 14 شاهدو 14 د کابل په خیرخانه مین سیمه کې شوه ده. په یو جمعات کې د غرض د جمعات مولا امام هم د وژل شو کسانو په ډله کې دی. عیني شاهدانو ویلي چې په دې 14 کې لکتر لګا لس کسان وژل شوي او شاوخوا دیرش نور ټپیان دي. نور جزئیات به خپل خبري علاوه ورو.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د تیر ماخام د 14 پاړه کڅه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ازادي رادیو سره تر اوسه کوم جزئیات نه دي شریک کړي، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس په کابل کې د طالب پولیسو په والا د وژل شویو شمیر لس او د ټپیانو 22 کسه خودلې دي. خو اینی شایدان ویلي چې د وژل شویو شمیر شل او د ټپیانو تر 30 ډیر دي. ویل شوی په 14 کې د مولوی امیر محمد کابلی پونم یو دینی عالم او د دڅو تنه شاګردان هم وشل شوی دی. د 14 نویت هم ماین 14 خودل شوی. کابل لپاره د طالبانو د امنیه قماندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو سره په خبرو کې واضح پیښه تایید کړي او جزئیات نه دی ورکړي. پیښه د کابل د خیرخانی مینې په سر کوتل سیمه کې د صدیقیه پونم یو جماعت کې رامنځته شوی. زینو راپورونو کې بیا د جماعت نوم ابو بکر صدیق خودل شوی او زینو رسنیو بیا ویلي چې دا یو دینی مدرسه و. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا د وشل شویو کسانو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 22 خودلې. ویل چې په ټپیانو کې 15 ماشومان هم شامل دي، خو د وشل شویو او ټپیانو کره شمیر لا تر اوسه کومې رسمي مرجع نه دی اعلان کړي. د پیښې مسولیت هم تر اوسه چا نه دی منلې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیښه غندلې او ویلي چې عاملین به ژر ونیول شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوی هر ورځ ډیر ماشومان په خورزوکی یخته کیږي او لعملی همري. د سی بی اس نیوز خبرونه ته یو ډاکټر یوازې په کابل کې په خورزوکی د ورځې دی یو یا دوه ماشومان د مړینې خبره کړې ده. د راپور له مخې په افغانستان کې نوی سلنه کورنۍ د خوړو لپاره کافي خواړه نه لري، خو د طالبانو چارواکي وایي په خورزوکی دغه ماشومان شمیر دومره هم د اندېښنې وړ نه دی.
افغانستان کې په خورزوکی د اختما شمانو د ناوړه حال په باب داور د ویبل نړیوالې رسنې تازه راپور دغه وضعیت لا کړکېچن شي. د سی بی اس نیوز تلویزیونی شبکې تازه راپور چې پرون د دې شبکې پر ویب سایت خپور شوې، په افغانستان کې چې د طالبانو تر ول کې لاندې دی هر ورځ په خورزوکی اختما شمان مري. د کابل په اندیراګانج روغتون کې یو ډاکټر د سی بی اس نیوز خبريال ته ویلي چې هر ورځ په خورزوکی یو یا دوه ماشومان څاور کوي. خو د افغانستان په لری پرتو سیمو کې وضعیت تر دې شای نه وړوي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوي او حتی تر روغتیایي مرکزونو د ناروغانو د لیشتولو وس نه لري. د سی بی اس نیوز په راپور کې اټکل شوی چې په افغانستان کې 90% کورنۍ کافي خواړه نه لري، چې ډیر ځیني هم ماشومان تر رسیدي. خود طالبانو پر روغتیا وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خورزوکی د اختما شمانو په باب د نړیوالو اندیشتې دومره هم جدي نه دي.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو چې د غزي حالت په کوم لیول کې، ځکه مونږ په ساحه کې موجود یو. نړیوال ادارات ځنه په کوم چې کوم نړیوال ادارې د خبره کوي، په دنیا کې کوم نړیوال ادارات په چې د غزي تداوی کې دخیل دي لغو سره مونږ په افغانستان کې د غوی له دفترونو سره تعامل کیو. مونږ عملا په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
د روان لمریز کال په لومړیو کې د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي 3,400,000 ته رسیږي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو د علتونو په باب مو له ډاکټر غوث الدین دانش سره مرکه کړې. زما همکار د مرکې په پیل کې درې پوښتنه کړې ده چې علت څه دی چې په افغانستان کې ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کېږي؟
په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ ډېر لاملونه وجود لري. یو په محیط کې د کافي غذایي موادو نشتون ده، نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایي مواد چې دوی باید په کافي ډول ترلاسه کړي. په محیط کې نه پیدا کیږي او که پیدا کیږي هم په ډېر لوړ قیمت سي. بیکاري او د خلکو لوږه، فقر او بالاخره د غذایي موادو نشتون د دې لامل کیږي چې ماشومان او د دوی مند چې دوی ته شیدې ورکوي غذایی مواد ته لاسرسی ونه لري. دویم لامل دی مندو د غذایی مواد د کمښت لامل د دوی د شیدو نه ورکول دي. هغه مند چې هغه ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه کافي غذایی مواد ته لاسرسی نه لري، خصوصا په هغه فامیلونو کې چې هغه لوی فامیلونه دي او په دوی کې متاسفانه هغه مرد سالاري وجود لري او هغه غذا چې خوړل کیږي په لومړیو کې نارینه ته ورکول کیږي او بل اخر کوم څه سپات تکیږي هغه بیا میرمنو بیچارهګانو ترسیږي چې هغه بیا نشي کولای خپل ماشومان ته په کافي اندازه شیدې ورکړي. دریم فاکتور سی ډیر عام دغه داده سی هغه مند چې ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه په کافي اندازه په هواي نه لري، اکثره د سیوات څخه محروم دي او دوی په ډیر یعنی هغه وخت کې چاته ماشوم په جدي ډول د مور شیدو ته اړتیا لري لکه لومړی شپږ میاشتې او بیا ورسته لومړی کال او اته د لومړی دوه کلونه چې علاج له جلاله حدوی ته د شیدو ورکول او سپارښتنه کوي، خو متاسفانه دوی خپل شیدې په لومړی ورځو کې په ماشومانو باندې کې او بل بل اخر په ټولنه کې ځینې ناسم دودونه بل اخر د دې لامل کیږي چې مندي ماشومانو ته شیدې ورنه کی او ځینې کسان په ناپوهاوی سره دوی ته د مشورې ورکسي ماشومانو ته شیدې ما ورکوي د تاسو له شیدو سره ماشوم ستونزه لري یا حساسیت لري او ځینو ته ویل شوی چې نه تاسو شیدې ماشومانو بد لګي یا بل اخر هغه شیدې نه ورکي یا په ماشومانو کې د ګڼو ستونزو لامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟
د دوی عضلي ذوب موجود وي، دوی هډوکي او پوستکي پاتې وي، د دوی مخ او د ورنونو برخه او د مټ د عضلاتو برخه بل اخر ډیره ذوب شوي وي، عضلات د لاس ور کړی وي او خېټه برجسته یا بیرون تر وتل ښکاری او همدارنګ دوی ډیر نارام او مخریش وي. هغه ماشومان چې ډیر په شدید سویت غزي اخته سوي وي بل اخر په دوی کې د پخو پارسو بیا او زایمال دل کیږي او همدارنګ خېټه کی او بل اخیره په ټول بدن کې.
کورنۍ څمرسته کولای شي په خوارځواکۍ لاخته ماشوم سره؟
کورنۍ د ماشومانو په برخه کې دې ته باید پام وکړي چې هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي باید د هغوی غذایي رژیم ته ډېره پاملرنه وسي. کله چې میندې په کافي اندازه غذا واخلي دوی به وکولی شي ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې ورکړي. همدارنګه هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي دوی ته باید دا په هوای ورکړل شي تر 2 کلونو پورې حتماً باید ماشوم ته شیدې ورکړي او د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشوم اته د شپې کوي هم ویراوی کی او شیدې ورته ورکی ځکه کله چې مندې د شپې ماشومان ته شیدې ورکوي د غوی د شیدو په تولید یا پروډکشن کې زیاتوالی راځي او د دوی د شیدو د تولید کچه نور هم زیاتیږي او بل اخر کولای شي کافي اندازه شیدې ماشوم ته ورکی. او بل څه پرختنه دا د سي ماشومان چې عمر د شپږو میاشتو څخه کوچنی وي د مور له شیدو پرته هیڅ ډول غذایی توکو ته اړتیا نه لري، نه شیدو ته اضافه شیدو ته نه سیریلاکو ته نا نه سوجی ته نه اوبو ته هیڅ شی ته اړتیا نه لري، یوازې د مور شیدې کولای شي د ته کفایت وکي او د ده د غذایی ضرورت بسنه ورته وکي. اما هغه ماشومان چې دوی میندې کافي شیدې ونه لري یا میندې په ځینو خطرناکو ناروغیو اخته وي چې هغه داسې ناروغۍ دي چې په ټولنه کې ډېرې کمې او بالاخره په نشت حساب دي، کله چې هغه رامنځته کېږي بیا په ماشومانو ډاکټر باید سپارښتنه وکړي چې شیدې بندې سي. هسې نه سي دوی په خپل سر په ماشوم شیدې بندې کړي او بالاخره ماشوم یې سوی تغذیې ته لاړ سي.
له ډاکټر غوث الدین دانش سره په دې اړه مرکه وچی ولی په افغانستان کې په خورزوکی د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی او علت څه دی؟
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو اتحادیه د رسنیو د خبريالانو او کارکونکو د معاشونو تر هدي ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی ته سپارلې ده. د دې اتحادیه په خبره په افغانستان کې د بدلون لومړیو د رسنیو له 2000 کارکونکو وزارتونو یې خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو هم ویل چې طالبانو اطلاعاتو ته لاسرسي محدود کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو او د نړیوالو مرستو له بندیدو سره په افغانستان کې په سلګونو رسنۍ وتړل شوې او په زرګونو خبريالان بیکاره شول چې ګڼې له بیوزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د معاشونو طرحې پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی ته وسپارله. د دې اتحادیه مشر حجت الله مجددي ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د رسنیو د 2000 کارکونکو له ډلې وزروي خپل دندې له لاسه ورکړي او هغه کسان چې په دې ډګر کې کار کوي په ځنګړي ډول محلي خبري اعلان په ډیرو کمو امکاناتو کار کوي.
مخ یو طرح وړاندې کړ چې څنګه چې ملل متحد WHO او یونیسف له لارې روغتیايي برخې او پوهنې برخې سره مرسته کوي او د غوی کارکونکو ته معاش ورکوي، د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي. دا موږ د ځین رسنیو مدیرانو سره یو ځای دغه طرح د یو ان ډی پی سرپرست سره شریکه کړ.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی سرپرست سریو بزرگ واجمنه وکړه چې د افغانستان د رسنیو له کورنۍ سره به لنمهاله او اوږدمهاله مرستې یقیني کوي او په نړیواله سطحه به په دې برخه کې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ 13 شنبه د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې یوې غونډې ته وویل چې طالبانو نه یوازې د تحقیقي خبريالۍ مخه نیولې بلکې د ساده خبري پوښښ لپاره یې هم اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. خاغلی بنت له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې پر طالبانو له سیاسي او اقتصادي فشارونو په استفاده دوی اړ کړی چې د خبريالانو په وړاندې ځواب ویونکي وي، خو طالبان ټینګار کوي چې پر رسنیو او خبريالانو یې کوم محدودیت نه دی لګولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د روسي پولیسو د څو هغو خبرالانو کورونه تلاشي کړي چې د ازادي اروپا ازادي رادیو سره د ازادي رادیو د روسي څنګه له پروګرامونو سره همکاري کوله. د خبرالانو د ايدل رياليټيز له انلاین پروژو سره همکاري کوله چې د والګا اورال سیمي خبرونه او پیښې چړي.
د روسي پولیس پرون چهارشنبه د ټولمپو اسکندر یا ساویف کور چې د روسي د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د تلاشي کړي. دغه مدافع وکیل رحیم صابروف ویلي چې پولیس یې موکل د پښتون ګرویژن لپاره لزان سره بیولې او د هغه او دغه د کورنۍ د غړو ټلیفونونه ضبط کړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې اسکندر یا سابیف د پښتون ګرویژن لپاره ولې نیول شوی، خو ممکن یو دلیل داوي چې دی پر اوکراین د روسیې د غیر موجه يرغل کبله سرګند دریز لري. بلخوا د کریملین یو پلوی ویب سایت تاتار انفارم پرون راپور کړی چې پولیس د اوو نورو محلي خبريالانو کورونه هم تلاشي کړي دي. دغه کسانو یا د آزاد ترجمانانو په توګه کار کاوه او یا هم د آزاد اروپا ازادي رادیو په روسی او تاتاری څنګه بشکی رادیو کې کار کاوه او یا هم د ایدل ریالټیز په نوم آنلاین پروژې سره همکاري کوله. د دغه اوو کسانو له ډلې یوازې یو تن تثبیت شوی چې مارینا یود کیویچ د اول ایدل ریالټی سره همکاري کوي. د تاتار انفارم ویب سټ د معلوماتو لمخې د عملیات د دوه خبريالانو لارپورن سره ارتباط لري چې پر اوکراین د روسیې د حمله په باب و. د روسیې پولیس پرون په یکاترینبورګ ښار کې یلینا شوکایېوا چې د آزاد اروپا ازادي رادیو له روسی څنګه سره کار کوي او له څو نورو بې پرې رسنیو سره همکاري لري د افراطي ډلو لپاره د تبلیغ په تور په څورلس ورځنی بند محکوم کړه. د شوکایېوا مدافع وکیل رومان کاچانوف ویلي چې موکلې په دې تور نه سوي چې د کرملین د زندانی سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مطالبه یې بیا خبر کړی دی. روسیې تیر کال د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ د افراطي ډلې په توګه اعلان کړ او له دې بنسټ سره هر ډول راکروار کړ منه کړ. د ازادي اروپا ازادي رادیو بی بی سی او نور به پرې رسنی ویب سټونه د هغه څه لکبل چې روسی چارواکي غلط راپورونه غني په روسیا کې تړل سوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندوز په حوزوي روختون کې د سټي سکان ماشين نصب او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کندوز د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ماشين د پخواني حکومت پر مهال د دې ولایت حوزوي روختون لپاره اخیستل شوی او خو تر اوسه نو فعال او په دې پو کې پروت و. د کندوز ولایت اوسیدونکو هم خوښ دي چې دغه ماشين فعال شوی دی او په وړیا توګه به خلکو ته خدمات ارزه کوي.
د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وای چې د کندوز حوزوي روغتون لپاره د سیټي سکن ماشين فعال او ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. د نموډي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجيب الله ساحل آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
تقریبا و کال نره په دغه د کندوز حوزوي روغتون ته سیټي سکن ماشين راوړل شو. دغه وخت رئیسانو مسولینو اون شکر لیدا سیټي سکن ماشين فعال کی بازه مافیا کړی وي نه غوښتل شل ته باید سیټي سکن فعال شي. خوشبختانه چې موږ کول شو په دې وخت کې سیټي سکن ماشين فعال کو او ارزه خدمات ته وړاندې کو.
خاغلی ساحل زیاته کړه ورسته لدی دی اړینو ناروغانو د سیټی سکن معاینات په وړیا توګه په حوزوي روغتون کې تر سره کیږي. په ورته مهال کې ګڼ شمیر کندوزیان د عامه روغتیا ریاست لدی اقدام څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې په خوابه ناروغ لرونکو په شخصي روغتونونو کې د 15000 افغانۍ په بدل کې د سیټی سکن معاینات تر سره کول. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکو محمد اسماعیل آزادۍ رادیو ته وویل
مخکلي دی نه چې د سیټی سکن ماشين فعال سي موږ به د معاینات لپاره بازار ته تللو ولته وزارت تر موږ مصرف کولو نو هغه به کله په وخت به کله به نو هغه وخت به موږ نه تیر سو. نو اوس چې دا ماشين فعال سوی دی موږ ډیر خوشحاله یو. د موږ معاینات هر شی په وخت سره کیږي نو موږ راضي یاسو د دې خدماتو نه آینده کې دوی نور هم کوشش وکړي چې موږ ته زیات خدمات وړاندې کړي.
15 کلن اتوله زاخل چې ځان د کندوز خار دې زاخلو د سیمه وسیدونکو معرفي کوي وای
په دې باندې ډېر خوښي استو چې سیټی سکن ماشين فعال شو او زموږ مریضانو مرض به تشخیصيږي او دوی ته به خدمات ارزه کیږي. خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي دا ډېر یو نیک اقدام او دا دستګاه فعال شو او خدمات ارزه کیږي.
دی یاد ولایت دی علي آباد ولسوالۍ یو وسیدونکو مراد خان کاکړه هم په حوزوي روغتون کې د سیټی سکن ماشين پر فعالې دوه خوښي سرګندوي او وای
دا کوم ماشين چې فعال سوی د دستګاه چې فعال سوی د ډېر نیک اقدام دی د کندوز ولایت او بل خصوص د څلور ولایتو لپاره. مخکې د دې څخه چې یو وخت تقریبا د 3500 څخه 15000 ته 2000 روپو پورې حتی په یو مریض باندې مصرف راته چې شخصي کلینیکو ته بدلې به نور ځای د سرګرباس د سرګردانی به
د کندوز حوزوي روغتون د افغانستان په شمال ختیځ ځون کې د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې پر نوموړي ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو خلکو لپاره هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
په کونړ کې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د ډیری کتابونو د ډیرو درسي کتابونو له نشټوالي سره مخامخ دي او د ازموینو په محال هم لستون سره مخ کیږي. نور په دې راپور کې
ولی ولا د کونړ مرکز اړوند نواباد منځنی خونځی د نهم ټولګي زده کوونکي دي. څو کتابچې لاسکینی ولی او خونځی تر روان دي. وای د خونځی پیل کېدوې 15 میاشتې په پوره کېدو دي، خو ادارې ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشټونی درسي بهیر ستونزو سره مخ کړي دي.
ډېرې وخت زمونږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي، زمونږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سینب تراشي نو په سینب کې 4-5 کتابونه وي، ټولو ته راټول یو. په امتحان کې د مطالعې لپاره کتابونه نه لرو، مونږ خپل وس نه لرو چې وایغلو. چې دغه درسي موادو پوره والی ونه شي، شاید مونږ د تعلیم څخه وروسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکي شهاب الدین راته وویل، په تیرو کلونو کې یو شمیر ټولګیوالو په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلود، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په ښوونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب لاړ شو، کتابونه هم نه، درس نشته، درس په چی کې ویو، کتابونه هم نه. او موږ غریبانان خلک یو، وس هم نه کې ورو په راسه نشته چې یو کتاب په والو چې هغه کې درس یاد کو. پښتو کتاب والو، چې کتاب والو تاریخ او کیمیا یو کتاب نه، او شړې دوه کتاب چې درې را سره دي، هغه کې سره ټول مزامینو درسونه لیکو.
دوی له وسانیو چارواکو غواړي چې په خونځیو کې د درسي کتابونو د کمی ستونزه حل کړي، څو زده کوونکي په سمه توګه خپل درسونه ته دوام ورکړي. په کونړ کې چارواکي وای په خونځیو کې د درسي کتابونو کمی ستونزه د هیواد په کچه له تیر حکومت ورپاتې ده، او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټول خونځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه ورسوي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
دغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړ لې چې کتابونه دغه تقسیم کمو، چې نصاب کم کتابونه دغه چاپ شوي دي او تقریبا په نږدې کې را رسیدونکي دي. نو موږ ټول ولست او خاص کر د مکتبونو او معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکوو چې ان شاء الله ستاسو د ستونزه به په نږدې کې حل شي.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 512 ښوونځي موجود دي، چې په افغانستان کې لراغلي بدلون وړاندې پکې د یو ویزرو نجونو په ګډون 1,00,000 زده کوونکو زده کړې کولې. په کونړ کې په داسې حال کې د حکومتي ښوونځیو زده کوونکي د درسي کتابونو له کموالي او نشتوالي شکایت کوي چې له تیرو څو کالو څخه یا د ستونزه موجوده ده، که څه هم چې په تیرو 20 کالو کې څو ځله درسي نصاب نوی او چاپ شو، خو داسې کار ونه شو چې د کتابونو کمی پوره کړي.
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو.
السلام علیکم. بعد له سلام د غزنی له ولایت تماس در سره نیسم. ورور غل په خدا غشال بس د امرستی مرستی سی اخلم په ټیلر ورو ټیلر وړي کورو چې خالي کړي دي غریب او مسکین ته نه رسیږي، کنه خپل یې نه اخلم نه نه سچي خو مسکینان در بدر دي، کون دي رن دي در بدر دي، خلک دي څوک غور نه پی څوک غم نه پی. علما کوم په دغه کې مشي ورشي له خلکو کارونه په مخ نه بیا یې ټول ناس یې په خوا حکومت خوشي لاوو، خو یو هغه بېدین غوښت کار پرې ورکاوو. دوی یو سروار مخصوص دوی بیا سم ریښا ورته وایي، دغس نوم وربدوي خلک عادي شو خلکو نوم هم دغه خلک وربدوي خرابوي. نو ناخوالي به ولې نه رامنځته کېږي؟ د مشکل د غریب ناره نار ویدل کېږي. ډېر ظلم زور زیاتی د بېخي ډېر ظلم زور. څوک ټلیفون نه شي کولی، ډارېږي خلک، څوک ویلی نه شي. دا محکمو ته د محکمو مخصوصي ورشي داسې چې پوښتنه وکړي څو غواړي درکړي، لما کې دومره غواړي، بل وایي لما کې دومره غواړي. هېڅ نه، یو کار په مخ بیا نه قاضي نه ساران وادي، او یو کار په مخ نه بیایي. رشوت داسې په عامه ځینې غواړي. بس خدای تعالی دې په دې غصم باندې او رحم وکړي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنور ځکه نه تاسو په تماس مې بعد سلام مو درخواست دي چې د افغانستان حکومت یې د وخت موږ درخواست کوي چې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي. زمونږ د ختی سیمې چې کومې وي کنه دغه ته لیستونه موږ را کړی او موږ ته ویل تاسو به شم تین درکو، تاسو به سول لري درکو، تاسو به فروسینه درکو، تاسو به یخچالونه درکو. پارچیر لا کړی، پارچیر تاسو اوسم په لاس دا ختی سیم چې دا ډیر زیات ګرمایس لري او ډیر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو. سینا ګولم وخی ګرمي وخی هم دا اگر نه د ټینګ نه وو، د سیلې او د بارانونو د ټینګ نه وو، د سیلابونو د ټینګ نه وو، هغه دا تقریبا تقریبا برابرۍ هغه کومه کومه چې اوسه په موږ لا کړی دی. کړی پارچیر لا کړی چې ګوتې رنګ لګولې دي نو موږ لیکلې زمونږه پاکې موږ سره په بښنه کې زړې خو له هو څخه په هیڅ نتیجه دا غي مثبت او منفي نه معلومه شوه. بل دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي سید سوداګانو په ګران شي نو ډالر چې اوس راکته شي دي هم سوداګان هم قشندې جګ خرڅيږي دولت هم دا درپاسته چې دا سوداګان ومن تاسو نه دي تاسو ته تاجران چې دی او دا لوړ به باندې سوداګان هم څه کوي چې دا محاکمه او سره وشي به چې د کار به ونه کی والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې سهار ته نیمه بجې شوې دی برخه کې د ازادي رادیو 2 ونځ خبرونه مهروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو خو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیسته په کابل کې تیر ماخام په یو جمعات کې د منځدا ادا کول په وخت چاو د نکد جمعات د مشهور مولا په ګډون لکټر لګ لاس کسان وجل شوی او لکټر لګ ووشت نور ټپيان شوی دی د اسوشټډ پریس خبري اژانس راپور لمه پولیسو اړین او عیني شهیدانو ویل چې وې انتحاري د خیرخانی منی په صدیقه جمعات کې ځان الوزه ولای دی راپورونه لمه ټپيانو کې دی ری ماشوم ماندی په دی پی کې د وجل شوی مشهور مولا نوم مولا امام امیر محمد کابولی خودل شوی د طالبانو د امنی قومندان وهان خالص زدران ازادي رادیو ته د پیښه تایید کړي خو د مرګ ژوبل دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي په کابل کې د ایتالویانو ایمرجنسي روغتون چارواکو ویلي چې د پیښې لزه الکتر لګه ووښته پیان ور اورل شوی دی د طالبانو د حکومت وهان زبیح الله مجاهد د پیښه غندلی او ژمنه کړې چې عاملین به ډیر ژر عدالت را کاګل شي او ترته سزا ورکړل شي تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پېښو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یو ان سي ار وای خپل شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې درې نیم میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو ځانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي د دغه ادارې د پرونی ټویټ لمخې د غشمیر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته مجبور شوي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای د دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي ځکه دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هیواد کې 2,200,000 ځانګالې میرمنې او نجونې چې عمرونه د 45 او 49 کلونو ترمنځ دي رواني ملاتړ ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره فاو وايي په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د 9 میلیونو کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړی دی. د دې پرونی اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړي شي ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه لوړ شي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هر ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخیږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونی شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دې لوب لړۍ ګټونکو شو پرونی لوب افغانستان په کله چې په 15 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 95 منډې وکړې. لوب د باران له کبله وزند او بل اخر پریکړه وشوه چې آیرلند په 2 اوورونو کې 55 منډې کوي. افغانستان د 15 مسابقو 2 هغه ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. ترکیه وای پریکړه کړې چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1979 میلادي کال کې لومړنۍ هیواد چې اسرائیل په رسمیت پیژن خو د دوړو هیوادونو اړیکه بیا هم د کلکیش سره ملي وي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیات شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په انسان کې فرق کوي خو هغه څرګند علایم دادی چې وګړي خپل پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عواطفو او خیالاتو کې ښکارا بدون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویرې یا استراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډېرېدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپوه زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکاس نښې نښانې راته وایي.
هغه خزه یانجلې سپیږي سي ورځ په ورځ د تیوزل تنګولې پیدا کیږي، اندا کرنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي. کار سه وخته کو ډېر ښې په شوق مخته وړ، مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، د ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم. هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي، سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې کوي، فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزه درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د پینځو دقیقو لپاره ژور سا واخلئ او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي، د هغه تاثیر مستقیم د هغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنگ او جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې پر رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کو ګورو ډېر زیات ضعیف شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زمونږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زمونږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شامی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسي. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې دغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مګرځئ، تشویش مکوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او د دروانی ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډیر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او ورته او څخه کار واخستل شي او ارواپوهان په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر یو وخت کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګرو چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او خپل استعدادونه او ورته او څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بل خصوص ډیر زیات کار وکړي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خنۍ استاد ګللی صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د خوندزو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
د اکثر هم دا وزي مثلا دواګان اخلي، اخلي وسوي راکرات دا ورزي، دا خلک ډیر زیات مثلا ځکل شوی دي، ډیر خپه شوی دي، د چار لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکه چې د چار لاسو ګر لاس کولو دي دوتونه علاقه لري، دوتمن څوک چې زه مثلا ډاکټر شم، څوک چې انجینر شم، څوک چې زه معلم شم، څوک چې زه پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب وخت لکه ښکوي ورته چې مثلا کپته مثلا دا خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات سره څوک بي چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد به تعلیم وي. خزم پر روان ټلیفون افته کړی دی اته هغه جنکه چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکه ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي، بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان خوځ ته ټلیفون پیدا کړی.
ډاکټر محب الله اعظم چې پر رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. لانو موري سره مې مرکه کړی چې تاسو یې اوریدلو ته راپولم.
مثلا ډیرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو. همدارنګه ډیر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بیل شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، مایندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بے معنا کوي. خو کچېرې خپل ژوند لکه په خوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکي، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بل موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې دونه په منځ کې دی، د باد شغاوري چې دونه پانی خوروي، چې تر پخو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پخو لاندې د دیونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په مغه ځنګل کې یم، یا مثلا د چا د سین غاړه خوخیږي، د سترګې د پټي کې ځان په مغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه عملته د سین په غاړه ناست یم، د اوبو سره هاري د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سین له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ور باندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دام ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره هم دا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یادې کړي. په خوا زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفه نه وې، جنگ جګړې وې، ناکراری وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې. او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري. او کاهیانه دا هم نه وي، د هر نوی مهارت زده کول دا پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، اساسی او بشری حقوقونه روانه ته محرک لای کوم. به هم خوشاله يم چې تاسو بزرګ زره شویم. داونه د کورنۍ د غړو د حقوق په تړاو بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري، په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې خراغلاست ویو. اصولي صاحب، که چیرې درته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب کنام گزاری کو، لومړی به وو چې د والدینو حقوق، په دوهم قدم کې د خپل د اولادونو حقوق دي، بیا د زوج حقوق دي او بل د زوجي حقوق دي. چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو، نو د حقوق د کورنۍ چې دي، دا غړو تر مابین خوشي، دا ډیر مهم دي. کله چې تمرات نشي، نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. په آینده کې ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کور ودان اصولي صاحب، په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو سراغلي کسنګ؟
ګوره، که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، نو په وروکي په واضح ډول د څه پیدا نه کوچي دی. په عامل د غړو یا د یوې کورنۍ د غړو د ټولو، یعنې د ټولو غړو حقوق بیان کړي یا حقوق واضح کړي. خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې هغه په بعضو مواردو کې بعض حقوق پیش بینی کړي دي، لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپلو اولادونو د تعلیم او تربیې او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو، څنګه روزنه ورکوي. او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوالو اعلامیې په 15مه ماده کې هم د ماشومانو لپاره، همدارنګه د ښځو لپاره، په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي. خو په واضح ډول چې موږ مخکې ویلې نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو د ټولو حقوق پیشبیني کړي نشته، او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي، په ښه ډول یې تربیه کړو. که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم یعنی اندکترین جرم یا کم جرم وي، جزا یې ډېره نه وي، هغه بیرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي. که چیرته مور او پلار صالح نه وي، بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موسسات ته سپارل کېږي چې موسسات هغه وروزي.
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري داسې راغلي کنه؟
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټولو حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور او پلار حقوق، د زوجینو حقوق، یعنی زوجان چې بل باندې حقوق لري، بله د اولادونو حقوق، دا ټول په واضح ډول بیان شوي دي. د کورنۍ د غړو تر مابند تعامل او د هغو تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. یعنی خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې لومړی ښه صحیح نوم یږ دي، وروسته به مور چې د کوم مسؤلیت لري شیدې ورکي، او د اولادونو حق دی په صحیح ډول به تربیه ورکي وي، او ښځوی به واده ورکو، او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډېرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخ کې به خپل اولاد استمانه د عرف کلمه هم نه کاروي، ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوا بدیږي، نو یعنې مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي. او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو خصي احترام وکړو، خصي خدمات یې وکړو. همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي، زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري، دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصولي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې په ځینې وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله خورې، کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي، د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانینو یو اسلامي شریعت ورکړي دي، هغه بعضو د بعض دلایلو او د بعض عواملو له امله تر نقص لاندې راځي، نقص کیږي. زه بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. لومړی دلیل د بیسوادۍ د کچې زیاتوالی دی. په افغانستاني ټولنه کې چېرته موږ وګورو، په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده، سواد ډېر شتون نه لري. د کورنۍ غړي عامل د اکثریت فامیلونه بیسواده دي، چې دوی دا حقوق اولا پیژني نه، چې د موږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري، یو بل ته په کوم حقوقو باندې قایل شو، او کوم حق زما ورور لري، زما خور کوم حق لري، او زما پامیل نور غړي مور پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بیسوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي، دوی پیژندلي نه وي. او دوهمه تکه زه اشاره وکړم، دوهم د ناسالم تربیه ده. کله چې ماشومان مور او پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي، په صحیح ډول باندې ستر نشي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او په د خپل مور او پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د حقوق نه مراد کیوي، هغه نقص کیوي، تر پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډېر غټ رول لري. او بل محیط تاثیراتی دی کورنۍ، کوم کورنۍ کوم ټولنې چې دي، کوم اجتماعګانې چې دي، دغه محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري. هغه هم د حقوق کوم حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې کوي. او بل ناسالم عرفونه دي، چې بعضې داسې عرفونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګ د عمومي نظم سره بيخي مخالفي هغه ورپونه دي چې هغه ډیر موثر رول پکې لري.
هلار ترازو چې کوم هلار چاري دی او څوک مکلفت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقص نشي؟
ګورې کله چې یو پامیل تشکیلېږي، یو کورنۍ جوړېږي، د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړېږي، چې دوی د ازدواج یا واده ثمره اولادونه دي، دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کې تربیت ورکړي، هغه پوه کړي خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې. پلار خو هم په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي، خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډیره متوجه وي او د خپل حقوقو د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نور موضوعاتو باندې وپوهوي. په دویم قدم کې دا دنده استاد ته سپارل کېږي کله چې ماشوم لږ لویږي، اووه کلنۍ ته رسیږي یا دونه ټیټ ځي مکتب ته، مکتب کې شای زده کوي، طرز زده کوي، حرکات زده کوي. هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته عامه پوهاوی ورکړي او دوی وپیوي د مور او پلار په حقوقو، د استاد په حقوقو، د کورنۍ د په نورو حقوقو باندې، د نورو غړي په حقوقو باندې، او دوی متوجه کړي دوی په ښه ډول باندې دوی ترنین کو، نو دوی هم غټ مسولیت لري. او بل د مسجد ملا امام هم په دو برخه کې غټ مسولیت لري. په وطني سیمو کې ماشومان، بلته په خاري سیمو کې ماشومان ځي مسجد ته، هلته خدای پاک د الله پاک دین زده کوي او هلته د جومات ملا امامان مختلف مسائل دي هم برخه زده کوي. نو دوی هم مکلف چې ماشومان پوه کړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سلی صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا ده چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپلو اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي، خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دوی شپږ یا اووه کلنۍ ته رسیږي، دوی مکتب ته واستي، مکتب کې اصل نوې اجتماع سره آشنا کیږي او هلته دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کړو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکړو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخص جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي، ټولنه خپله اصلاح کیږي، فامیلونه هم اصلاح کیږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هېواد مو د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو، په تدریج ډول باندې ټولنې کې اصلاح شي، نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متضمنو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي، افغانستان د ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
دا وه د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو په زور کې ازريګم، تاسو ټول په لاله سپارم. الله مو مل شه، خو وخت ولرئ.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1200 شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.